السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. دوستانو د ازادي راډیو د خبرونه تر ډیره ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د جګړې په اړه پکې د امریکا د یو لوړدبه پوځي قومندان د څرګندونو رپورټ اوریدلی شئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه کیږي. د کابل امنیت قومندانۍ وایي په مرکز کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیول کېدو لړۍ دوام لري او تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې د ملکی تلفاتو له کبله خواشینی شوی دی. د دې وزارت ویان جنرال محمد راتمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی د پیښې سیمې ته استولی دی.
نو اوس مونږ هلته یو دولتي او نظامی هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. پس له تحقیقات نه مونږ کولی شو چې تاسو ته ووایو چې څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده.
په همدې حال کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو قوتونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هممهاله په دې سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول ډېر شوی دی. په دې راپور کې د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډېروالي یادونه شوې ده. د کابل امنی قومندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې وروستیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمین نیولي او قانون ته سپارلې دي.
ټول کې په وروستۍ یوه میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 څخه زیات هغه کسان نیولي چې په بیلابیلو جرمونو تورن و، لکه انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې چې دغه په څو ځانګړو عملیاتونو کې دا کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهم رول درلودلی شي.
ښاغلی ستانگزي زیاته کړه چې د دغو کسان نیول به د کابل ښار د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د کابل پولیس داسې مهال د دې اقدام خبر ورکوي چې افغان سناتورانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناامنیو د ډېرېدو او د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو د فعالیت د ډېرېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی د کوریا او قزاقستان لوبغاړي مات کړل. دا خبره د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی د محسن رضایی د نننیو لوبو له ویډیو سره یو ځای خبره کړې ده. محسن رضایی په 50 کیلو وزن کې لومړی د قزاقستان لوبغاړی 0-0 مات کړ او بیا د جنوبي کوریا د تکواندو کار په وړاندې چې هیواد د تکواندو بنسټګر دی د 4 نمرو په توپیر بریا خپله کړه. په دې سره د افغانستان لوبغاړی محسن رضایی د برونزو مډال وګټه او وړاندې به د سرو زرو د مډال لپاره هم لوبه وکړي. په محسن رضایی سربیره د افغانستان د تکواندو غوره لوبغاړي د کوریا نړیوالو اوپن سیالیو ته ورغلي دي. دا سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتو پیل شوي چې پکې د 15 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغو سیمو څخه د ایراني پلو ملشو د لری کول لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړو له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلوه ملیشیې لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله موقعیت لري. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 400,000 کسان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین ته په مني کې واشنگټن ته د تک بلنه ورکړي. سارا ساندرز ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه هم وکړي، څو د لومړنۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو ټرمپ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوی، د اسرائیل لپاره امنیت او د اټومي وسلې اړوند موضوعات شامل دي. ولسمشر ټرمپ د غراز د پروپاګاند، سایبریا انټرنیټي بریدونو، سوداګرۍ، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نور مواردو ته هم اشاره کړې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیزې شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین پیل کړ چې پکې د ماریا بوتیا د خوشي کېدو غوښتنه کیږي. ماریا بوتیا تیره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرني ایجنټ په توګه د فعالیت او دسیسې په تور نیول شوې ده. هغه تورنه ده چې د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون یې په سیاسي ډلو کې د نفوس او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسي رسنیو ویلي دي چې په واشنگټن کې د روسیې قونسلګرۍ پرون له میرمن بوتیا سره په زندان کې لیدلی دي او وایي چې د هغې روغتیایي حالت ښه دی. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. د امریکا د پوست یو لوړ رتبه جنرال وایي داسې نه ښکاري چې د امریکا متحده ایالات دی د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د متحده ایالاتو د پوست د مرکزي قمندانې مشر جنرال جوزف ووټل د پنجشنبې په ورځ وکړه. د رویټرز خبري اشانس د رپورټ په استناد د دې څرګندونو جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
رویترز خبری اژانس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالي خبره یو کال وروسته لغه مطرح شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکیلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل وایي شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف ووټل د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته دا ارزونه یوه معمولي ارزونه وبلله او تمه یې وښوده چې دا ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومه وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو، روزونکو او ځانګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډېروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تېر کال په افغانستان کې د 3,000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته ورسېد. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډېر کړل، څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لوري مثبتې نښې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لازم یاد کړی. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، ویباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې یې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره میاشت ویلي وو چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف وټل وایي چې د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې به په افغانستان کې د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې لوی بدلون رانشي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سفیلا ستانگزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
طالب مشرانو خپل لاسلاند کسانو ته امر کړی چې په خارونو کې به مبریدونه و نه کړي. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلې ده. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلی چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای نیویارک ټایمز ته ویلي چې لوربند رئیس دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دي بمی بریدونه و نه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان چا حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د جنګیالیو اصلي بدنه له جنګ ستړي ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویارک ټایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خدا د انتحاري بریدونو پای نه پټاګه کوي. خو د نیویارک ټایمز له دې مقالې څو ساعت وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویارک ټایمز له لوري تحریف شوې دي. د پخپارشوي بیان کې ویلي چې نیویارک ټایمز ته د مرکې په وخت ویلي و چې په خارونو بریدونه وخت نیسي او جنگیالي له احتیاطه کار اخلي چې ملکیان جوبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو بې طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستاني لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لخوا خپره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي له څو کلونو ټینګار وروسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي. امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړی او موافقه یې کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه لیکوال په باور خبرې ښې دي، خو که امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوسنی موقع به له لاسه خطا وځي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ورسره تر اوسه خبرې کړي ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بي طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې اسانتیاوي رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ ښیي چې په افغانستان کې د سولې خبرې دوه واره شوي او هر واره دا پروسه د په خبره په بشپړه بي طرفه ولاړه وه. په دوام کې راغلي چې لومړی وار بریالۍ خبرې د هغو څو کلونو هڅو نتیجه وه چې په 1980 کال کې له افغانستانه د 1,00,000 شوروي ځواکونو د وتلو په اړه وه، او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2009 کال د بن پروساوا.
د ژوند رنگونه
پخلی شه معمولم په ګرمه منطقو کې د ډیر وخت پورې نه ساتل کېد. کورنۍ وب کوشش کو چې خپل خواړه کم پاخه کی دونه پاخه کی چې په وخت باندې دی و خوړل شي. کچیرته به خوړل نه شو او د بل وخت لپاره پاتې شو، او به په یو لوښی کې اچولې چې هغه لوښی به غټو او هغه لوښی منځ کې به په خپل د خوړه کې خوړل منځ په بعد ځینې کې به لږ ډیر ساتل کېده چې هغه به رواني وب به وي. روان اوبو کې به مثلا دغه خواړه چې ارڅو کړه مثال په شومړې به ماسته به دغه کټۍ به کړه کې وتړلې په پوری پوری، او هغه د ویلې په وغاړه به دغه به په ویلې کې خوشې کا نو ویلې په اوبو په من کې چې هغه روان اوبو به یخې به په هغه کې به د ډېر وخت پورې هغه یخې ساتل کېدلې چې اوس هم په کمو ځایونو کې چې دغه شانې روانې ویلې موجود وي د دې شیوې نه استفاده کوي.
نو اره دغه خو څوک دیګی ته درېدلی نه سوای کنه ماشومان لاس نه ورور
نه ماشومان خو ویلو نه لري ساتل کې ځکه ویلې به جوړې ویدلې نو پلار مور به ماشومان نه پرېښود په دغه ویلو کې ولم بیا هغه ته شي
بل چا به میاو دی بل دیګ نه ور
نور ځای خو مخصوص ته کورنۍ پورې ویده ویلې د شنو چې عام ویلې وي او هغه دغه ویلې چې به کوم کورنۍ پورې تعلق لري دغه ویلې چې د کوم کورنۍ د منځ ته راشو هغه به استفاده
کوي. استاد که اوس خپل خاطر راتوي آیا کله تاسو هم په دې طریقه چې خبرونه کې میاد کړی خوړم ساتلې دي
د فخوانه سسنظر وکړو فعلا هم د کلی یو غټه ویله دی، د سیمې یو غټه ویله ده چې دغه ویله په غاړه باندې مثلا زما د یو وراره کور دی، او دا وراره معمولا خواړه په دغه شیوه باندې ساتي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړی محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخي روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربیره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړي شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هیواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په ودې او د بدخشان د تاریخي، ادبي، فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده.
او د هلمند د ملي راډیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي راډیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل دغه ودانۍ د ملي راډیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونو افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي راډیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینه وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی او د خوشی داسې بانډار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دی شکلون رئیسی په کندهار کې د ش جاپانی جوړونکو په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغونکو اوس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار شری بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وای. جاپانی شو چې دی بیخی ډیر جاپانی چې دی یو څه وطنی شی دی، د پخوا سره د جاپانی د غری دا وسه نه دی. بس اوس د هر ځای خلک شوکان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یو دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضلباری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجب چیز تویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته واده ګټه ورسوله چې دوی له مطالعې سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې ته راوبلل چې مطالعه وکړي، له مطالعې سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسې وایو چې کلنډه کیسه دیوه ونې یوه څانګه وبولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټولې پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه او د نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه راواخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت که سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، اقلم دغه وړوکي داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعاتو د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کېږي شاید تر څنګ که نور نه وي د ناول لپاره هم البته بشری پیښې دي، د هغې لپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړلی شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و. دا خبره وه. او بل زموږ ټولنه تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټولې ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ته راځي یا د ناول صفو پیښو صحنو ته راځي، هلته تر ډیره پورې کله کله دغسې کسان وي چې ته به فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې به ډېر آرام ژوند کړی وي، یا به ډېر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټیکنالوژۍ او پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندیږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال د هغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چېرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو حالات هم دغه و چې د کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث پندې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر دی. کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دی،
یعنی یو خو د محتوی لحاظ تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه، محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کې را میږي. زه حتی داسې یو ناول مال وسته چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوی چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغې سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغسې توپیر هېڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډېره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې د هغې پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بله پوښتنه په نقل قولونو کې وکم. معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو، چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا اتل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی ویل. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي او یا بریالی ناول وګڼل شي کوم یې خدي، هغه چې مستقیم وغږیږي په خپله او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله ناکله دواړه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي چې دراوي خپله هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زړه زمیر واستعمال وي، داسې مې وکړل هسې مې وکړل. په دغه کې ډېر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا خو زه هیڅکله د خپل ځان تشه نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر دی مرکزي، دا ډېر ځله د طبیعي ډول واده نه کوي لکه نکه چرا منست کیږي، دا لکه غت ماشینی شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا نیو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورکو برخه کې انجبه ور په برخه کې په مسنوي ډول رامنست کړي او کله کله په مستقیم په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه شپه همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په هغه ډول پای ته ورسیږي هغه څه دي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای زه کوم چې دلته ته مجبوریږي چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخم را پیدا کړي، که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرز هم پام دغه ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کشي په اړه کړی چې څه ډول کول شو چې خه منظر کشي وکړي او د څومره مهمه ده منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته کیږي، او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې غوي رواني حالت څنګه د اروایی حالت څنګه د متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کریکټر له رواني حالت یا درونی حالت سره نو آشنا شوي. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تور پیژنې شي، مثلا د احمد د دې ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیاوې چې شي، د ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، اته هیلې او ارمانونه چې شي، دا کله کله څه ډول خوبونه ویني، اته تر ډول یعنی د رواني درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تر ډیره پورې دغه د بهرنۍ انځورګری یا مثلا منظره کشي چې موږ ورته وایم تر ډیره پورې لکه څنګه چان مکالمو کې انځوریږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوریږي، پدې کې هم تر ډیره پوری ځنې وخت انزوریږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه شي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیخي بخې تر سوري لاندې راولي. داس فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی.
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي، حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ، څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټه په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژیدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدې چې غوټه ته رسیدلی نو د د د د ناول په فایل کې هاته په کپ پنځو برخو وي شو په دغه دوه برخه کې زموږ غوټه سپړل شوې درېمه برخه کې، حال دا چې ورسته هم تلوسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کې را سره قانې کوچ تاسو لګ نور هم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایله نه لري. په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده، په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې تر رسیدو، نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. عقلا ک لوستون کې د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزه دي ناول لیکوال ما دا دغه څنګه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي، نو په دې لحاظ باندې عقلا پایله دغه سي چې الوستون کوي وای چې هو همدا سي هم کېدای شي او باید همدا سي شي وای، اې نه خو بل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او د سي وای چې ما چې څه وخت لغه سي ورشل دان په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوخي سرګندوي.
ډیر مننه. افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربېره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجان کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچ نه نو خو بیا هم داسې تر د پنځو لسو شپږ کلونو داسې سلسله علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخل ترو خدای دی بخی ټول استاد فضل الدین نومه ده، لغه نه ده سرمینا زکوالا سلو بس تریوان دزه پرې مې چی بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفع کوي شو کی.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و؟
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وسه ټول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقي و.
په یغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بله، موږ داسې ډلګۍ لرله چې هر هغه ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه ډول، ارمنیا، رباب، تنبور، سارنګ هغه مسلک معلوم و. بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رنجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو دغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړی؟
بله، اصل سبزا په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر څلور نوی کې پنځه نوی پر ما خپل دند لرله د وظیفه لرله دا موږ تشکیل څه لاغه شو خو فعلاً زه په وظیفه کې محمد هنري په شخ کې نه
وروسته به دې ته راشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستئ کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې ته راشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنري درلوده یا مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې که چېرته محفلونه وو هغو ته به تاسو مثلا کنسرتونه ده جشنونه ته وکنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده
بله لرنه مو شاګردان لرل شاګردان روزل او شاګردان روزل دي دا اوس هم فعلا ودو ته ځي د خادګان خلک دي از ګروه لري ګروه هنري لري ځي محفلونه
مننه رینان کدی تر شو چې د موسیقۍ په ډګر کې برلوی دین چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کول کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شنت تاسو زده ډیر د موسیقۍ کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقۍ کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر درته
دلته خو زیاتره اتنځ ډېر رواج ده مېدا پروګرامونه شروع راغشته او پروګرامونه راکم راکم دي کوم نفر شو غوړ دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیر تاسو نه څه وغوښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس څه شعر نه سم خدای نه خفه ګوبیا هغه موږ ته یو زمزمه ورته وکړو خو خدمه په خپل د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه ولا د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر زړه غوولې سید صاحب والے نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دی وکړه ده ښه کمپوز هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه کې سلسله به موږ پس د دکانداري کارونه کول نور هغه نه وچی موسیقي موسیقي خونه کړه
او موس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقي د غړیدا لپاره زمينه برابر شي یا شرایط برابر شي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته دی برخه کې څومره سهولتونه برابر کړی دي چې د محلي موسیقي همدغه ژوندۍ پاتې شي خپل موسیقي کارونه درته کړی دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته خو څومره ورته امکانات برابر شي دي
نن د خپل لپاره ته اصل سکتور زې شي د دې پلاتفورم ترپسینځو د یو تشکیل لرل دونه منور مخکې یو یادوري وکړه هغه لغوه شه.
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی او تاسو تشکیل نه لري. که اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو، د دوی د جملې نه اوس څو کسانی په خپل همدغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړې وي؟
ولې اصل سره ډېر کم پاتې دي. بشارګان ټول څوک په کورو کې دي، بیکار دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه. زما ډېر تکړه شاګرد سلام نومېږي، چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی، هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی. نو استاذ غلام الدین دی، هغه هم په کور کې دی، مقصود دی په کور کې دی، بیکار دی. نظیر هم په کور کې دی. د ما لډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته.
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ؟ خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل سر په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم پایست محافظ محافظ یم.
فقط دیگه از راځي تر دیگه پورې محافظی کوي هنرمندی پاتې ده هنرمند
بل په هنرمندی سره د شیان نه سبا سره دیگه راسو اته بجره شو تر سالور بجو پرې بس سالور بجې شه بیرته ځو.
څه فکر کوي د شاسو چې همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي همدغه په دې مانا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده؟ آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبر واقعیت لري. او که دا سوال وي داسې هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چوپ شي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورلو لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي کی بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور هم درشه پیدا کړي.
ډاکټرانه ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو. موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله هم راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوم.
مهربان
کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سورې ور باندې راغی و درې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړه نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ور غږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ور غږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا رازده کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم، ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل. ما
خکلی چپلا کی درلودی مازی و پینه یې لرله او بو یوړې نری بړبو کوي راغله ناستینجلې منډه واخیسته پودوړو کې ورکه شوه بیرته راغله پلاس کې نیولې زری کاغذ یې شنې سترګې انجلې ته ونیو په خوندې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې انجلې وویل پاپړ نو چې شي دي شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې ناستینجلې کاغذ په چپه خوا راواړاوه ژبه یې ورته راویسته لاړې یې تو کړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به مې نو پاپړ راته راوړل رنگا رنگ پاپړ یو دم یې وخندل اخ تر ټولو یې هغه ترخه پاپړ ښول عجب خوند یې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنې سترګې نجلۍ وویل د ماشیرین آغا دې نو نه ولیدلی څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله ها دې ته وګوره د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ لاړې یې پرې تو کړې په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ تندی یې تریو شو او ویې ویل اوس یې ړنګې زاړه شوې دي که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده ناستې نجلۍ وویل بل کمیس هم لرې نه پیسې نشته مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکه د چرګې چرګوړې به غټ شي دوه به خرڅ کړم د ړنګو کمیس به درته واخلم ناستې نجلۍ په خوند وویل شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم شنې سترګې نجلۍ وویل مور دې درته اخیستی نه د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه غلی شوه د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ پر قبر یې وشینده شنې سترګې نجلۍ وویل آبا دې ولې مړ شو ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست آبا مې د ملک اکا دې قانې کوله یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې ټکان شو په منډه کور ته راغی څو بېګیري کسان تر دیوال راواوښتل آبا یې وډباوه ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بي څه نه دی ډس زما تر مخ کې وویشت غلی شوه شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل ویې ویل او ستا شیرین آغا زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو په زیارتونو یې وګرځولو ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه شیرین آغا یې وډباوه ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی بیت سنی دی دست زماتر مخی بوشت
ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبی دوري شاعری رابی احوال ته ځانګړی کړي دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
رابیا تر زرغونی کاکړ وروستا بل شاعره میرمن رابیا دا چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله د دې شاعری نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مؤلف په لن ډول هسي معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه پټه خزانه رابیا د ډیرو اشعارو خاوند غني یو دیوان هم درلود خو په خواشینۍ سره چې د دې اشعارو څخه بل نمونه نه لیدل سوی یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي ادمی زکه تراستون ک ادمی زمکه تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک ادمی زکه تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخت زمکه دوزخ روخ که پا مخ تسمکی نمی ده آغا دلتا بیلتون که
نمی دهاغ دل تبیل تون که د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند د نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکې ورېښمین
خیال.
شامیرمن روخانه پاتې ده لزایا رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه، ویلي یزما دستر تبر واکمنی د ساکانو د سر تاج کل زرینی، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو، کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز وو. کک سرکش و کک مغرور و کک آسی و کک ده غرب چیر سر لوڑای او یاغی و ده دربار لدیرون جنو یزڑا وڑای دیر زرگیه ده بریتو پا کنجک بند ول پیغلو مینا پا سیالی ده کک که ولا خو یاغی کک ده سپین آس پا چیر سرکشه بی پرواو ده هرچال ناز مکیزه یو لوروه ده فرهاد پاچا گلبویه چخکلای و مشهور پا طول پارس که گلبویه پا دلبری که میدان یو ورد ده کک زل همدین جلی پا جهان یو ورد کک میند ده گلبویه پا خایستو شو مغرور زلی ده ده ناز تا پا توپو شو هر ورز لمازیگر تر ماخاما ده پاچا باغ که با وش ولدی دنونه کک با کی خود سر پر ولی ده گل بویه راز و نیاز با ده جوڑسترگو آغاز شو دا کیسه دی مین پتا پاته نشوا ده فرهاد پاچا وگونو تا چا یوڑا یو ورز لورز و راغ فرهاد باغ ده کک یه وغوخته چه راز دی مین صده کک پس غرد سپیناوی دی مینه وکر گل بویه لپاچانا و غختلا پاچا تریخ شو خود کک زده مات نکر ویل بابل که درومیان و جنگ تا درومو چه جگلی نراستانه شو بیا بگورو خای لاس دی گل بویه پا لاس که درکرم انتیخوس دی بابل زمکی دینی ولی پا دی جنگ که می ارتیا ده دی کک گرست ده دی رومیان و جنگ تا ولاش از ماز مره دی گل بوی والور صوب دی جگری ده کک چه مست به جام دی عشق دی گل بویی وو لخپل گرز سر روان دی جنگ پلور شو پخپل گرزی پلخ کر که وکڑی لاره لرومیانو نیه وویسته کوکاره انتیخوس بابل که مات ده کک پزور شو جگره گرم آوا چه دخته که شوی دوده لکراشی پا بیدیا که توپانونه ده ساکی که سوالو نوی لخ کر راغه او رومیان تالا ترغی پا تیخت او لارل هغه وقت چه ده جگره دوده پاناشوی خونره توری چه تیکو که بیا پوخ شوی چه خوالی او وینه گره پا او بوشوی ده کچوالو لوی سالار چروان روان شو ده فرهاد دربار و جور سترک اگدهی که کک دربار که ده فرهاد تر چنگ ولار بو چه چروان ده خپل لخکر برخه و اوخته ده بریا پا میو مست فرهاد سر تاو کر پر دیر کبر یه چروان پس پکو سپک کر ده ساکانو سپکاوی ده کک حیران شو ده چروان شغل فرهاد سر اگده شوه کک غصو لکیگدهی چخرا بود ورزی تیر ده پارتیانو پا بری شوی خو کچوال ساکان ستانه نشول وطن تا یو ورزی یونانی لخکر را بیل کر
سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد قبر په سره بلا اوخته، د ساکانو د کسات چپې وې توندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای. خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نکړي، کک د خپلو تربورانو قتل نکړي. کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینه، خپل ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نکړي تور سره په خپل وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغرده راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو. د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و. د ساکانو یرغل تون لکه برېښنا و. اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ. د څروان ها قهرجنې تورې وخوړ. د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو. د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.
مننه چې آزادي رادیو اورئ.